هیله لرم چې دا مکتوبونه ور ورسیږي تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ په یو بل یو سات خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او سیاورې چې د افغان حکومت د افغانستان سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له داشن به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډوز واکونو د ډلې ځي وشنې پاړه هر اړخیزي اڅړنه کوي. دا یو شمیر نور مطالب هم لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په پښتونخوا ایالت کې پر پولیسو نن په یوه حمله کې چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې مسؤلیت اخیستی، شاوخوا اته تنه وژل شوي او له 10 زیات ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې دواړو کمیسیونونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې، ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي
رهبری جدید کمیسیون‌ها برای برگزاری انتخابات 1398
به کمیسیونونو نوی مشرتابه دی 1398 کال د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره تر اوسه توانیدل چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرز عملونه او لوایح دغه انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي. میرمن نورستانی دغه راز وویل، شفاف او سرتاسري انتخابات کول شي خلکو ته امن او آرامي ډاډمنه کړي. د انتخاباتو خپلواک او د شکایتونو کمیسیونونو ویلي چې دغه انتخاباتو وړاندې پرتې ستونزې په نښه شوي او د هواري لپاره به اقدام وکړي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزنی دی والی ویان محمد عارف نوري نن رسنیو ته په یوه استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د هوایي بریدونو کماندو ځواکونو پر وسلوالو د وزن مرګي برید کوونکي د واسکټ د چاودنې په ترڅ کې طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په قرباغ او نوې ولسوالۍ کې اوښتي.
مجموع به تعداد 33 تن از طالبان مسلح به شمول یک سرگروپ شان برام سیلاب و مسئولیت
ده قرباغ ولسوالی لپاره د سیلاب پنوم د طالبانو دی و سرگروپ او دی ولسوالی لپاره د ملا زاکر پنوم د طالبانو د استخبارات دی و مسئول په ګډون ټول ټال درې دیش وسلوال طالبان په دې حمله کې وژل شوی، دوه تنه ټپین شوی او همدارنګ درې وسلوال د افغان ځواکونو لخوا ژوند نیول شوی دی. چارواکو ویلي چې د ناوی ولسوالی اړوند په موسی کلیم سیمه کې 15 وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې درې وزن وژن کور سره خدای په مانی کوله چې د یو واسکټ وچاو دی. د وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د شپکلنې وژل شوي ماشومې محسا اختطاف کوونکي او قاتلین نن د استناف د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شول. سجاد آغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وه. دواړه مجرم پیژندل شوي چې محسا یې د تېر لمریز کال د هود په 9 نیټه په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. اختطاف کوونکو محسا د پیسو لپاره تښتولې وه او له کورنۍ د هغې د خوشې کېدو په بدل کې د 300,000 غوښتنه کړې وه. د محسا د وژنې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. دواړه په بند محکوم شوي کولی شي چې د دغه حکم په وړاندې بیا دعوه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی ته چې د فساد په تور په 3 کاله بند محکوم شوی و نن د استناف محکمې برأت ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې له 5 میلیونو زیاتو وګړو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې دي. دغه ادارې نن په یوه خپره کړي بیان کې ویلي چې د جون تر 1.5 میلیونه 200,000 کسانو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولي. د دې ادارې په وینا له دې ډلې شاوخوا 4.5 لکه هغه کسان دي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په نورو سیمو کې اوسي او پاتې نور له خپلو سیمو نه دي کوچېدلي. اوچا ویلي چې په یو شمېر وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې ناامنی او نور ستونزې د دې سبب شوي چې د بشري مرستو رسولو ادارې ونشي کړی خلکو ته اړینې بشري مرستې ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پولیس وای حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې. وروسته یې د روغتون په دروازه کې چې ټپیان ور لېږدول کېدل چاودنه وکړه چې په نتیجه کې اته کسان چې څلورې پولیس دي وژل شوي او له دېرشو زیات ټپیان شوي دي. د دېره اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم خان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یو ناکه بندی ده کوټلا سیدان وتوی په درابن روډ باندې هغه ته زمونږ سپیان پړی اٹھایو په مورچه کې هغه دوا ټارګټ شوی دی. زمونږ چې کوم شهدا او دوا د هسپتال ته روډ لیشو دلته نه مخ کې یو خزه په بورکه کې بارودو سره پټه ناشته و. هسپتال کې چې کوم دی نو دوا پولیس والا شهیدان دي او سلور پکې سیویلین شهیدان دي.
روغتیایي چارواکو ویلي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي. د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. د پاکستان پولیسو ته څرمه نامعلومه وسله والو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي په ډزو وژلې دي. ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې دا پیښه پرون د ایران د سیستان بلوچستان ولایت کې چې په تیرو وختونو کې هم د سنی وسله والو او د مخدره موادو د قاچاقوړونکو ترمنځ پکې نښته شوې رامنځته شوې ده. د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د دې پیښې مسؤول ترهګر بلل شوي، خو دا نه دي ویل شوي چې د ترهګرو کومه ډله په تېره فبروري میاشت کې له القاعده سره تړلې وې. ډلې پر یوه بس چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک غړي لیږدول د ځان وژونکو حملې مسؤلیت اخیستی و. په دې پیښه کې د دې ځواک لږ تر لږه 28 غړي وژل شوي و. او ایران وایي د نیول شوي برتانوي کښتۍ ټوله 30 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډیر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغه د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هورمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برتانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول کېدل غندلي دي. دا د افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
د مغغلا زدي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د مطالب لرو. افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت څخه هرکلی کړی دی.
رحیم زلمی خلیلزاد هڅې د افغان سولې لپاره تر اوسه مثمرې او اغېزمنې وي او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس
د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپوسر هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلوده هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغیس په بکمري ولسوالۍ کې د 15 وژل شویو کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه څېړي. همداشان به د دغې موضوع په اړه واوري چې د سیاسي چارو د پوځي چارو افغان کارپوهانې په اړه څه نظر لري.
کومندو کې استطاعت باید په هر ځای کې استعمال نشي. ډیر دقیق د یو کشفي دقیق راپور لمخې باید استعمال شي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مسولین وایي د کندهار په ورستۍ برید کې له 300 میلیون افغانۍ څخه زیات سوداګرو ته زیان اوښتی چې باید جبران شي. په دې اړه به له سیمینا نور حال درکو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. موغله ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. افغان حکومت د افغانستان د سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هر کله کړي. د اجرایي ریاست مرستيال وین فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل د خلیلزاد حادثه د سولې په تړاو مهمه دي او تازه ماموریت هم خوشبيني رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پاړه په خپل یو تازه ټویټ کې د خپل یو نوي ماموریت د پیل پاړه لیکلي خو جزئیاتي ندی ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پر دیس پر راپور کې.
په افغانستان کې نن سبا تر بل هر وخت زیات د سولې خبرې ګرمې دي او هر ګام چې په دې برخه کې پورته کیږي د افغانستان خلک او د دغه هیواد حکومت هرکلی کوي. تازه افغان حکومت د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد د نوي ماموریت د لپاره هم خوشبيني څرګنده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې په یاده برخه کې د خپل مخته‌ګونو په هدف خپل نوی ماموریت پیلوي. د اجرایي ریاست مرستيال وین فریدون خوزون د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
د لاسته زمي خلیزات هڅې د افغان سول لپاره تر اوسه مستمرې او اغېزمنې وي، او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس یو تازه هوډ اعلان کړی دی دا زموږ لپاره د هرکلی وړ دی، او تمه مو ده چې هغه چې د زلمی خلیزات شروع کړي دي هم د سیمه ایز دي او نړیوال اجماع په تاکید او هم د دې لپاره شي زمین سازی وشي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره مهم او اغېزمن دي.
په خټه افغان د امریکایي چارواکي تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو له طالب استازو سره و پړاو خبرې کړې دي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد دغه هیواد له خاورې د ترهګریزو بریدونو ته نه کارونې او په دې برخه کې د تضمین د ورکړې په موضوعاتو راټولوي. خاغلی خلیزاد دغه ټویټ داسې مهال کړی چې هاخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم سبا امریکا ته ځي او د هغه هیواد له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او عمران خان به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې وکړي. یو شمېر پاکستاني ورځپاڼو هم امریکا له صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه لیکلي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو خبرې به تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه وي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا د زلمی خلیزاد وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي چې دا ځل ممکن خلیزاد له طالبانو سره پر یو شمېر مهمو مواردو هوکړې ته ورسیږي.
دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې جوړ راشي او نور امریکایانو هم دا حس کړي چې په افغانستان کې د جنگ د لارې کامیابي او کامرانۍ نشي راتللی، نو دا ته ضرورت شته. زه خپله په دغه نسبت باندې یو اندازه امیدوار یم، ځکه چې طالبان هم دې ته امیدواره دي چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي او دلته افغانان خپل مذاکرات آینده کوي، چې توافق د امریکایانو سره توافقنامه دوی امضا کړي بیا په خپل مذاکرات کوي، نو هغه مذاکرات به بیا د افغانستان د جوړېدو لپاره یو ذریعه او سبب ګرځي. زه امیدوار یم.
خو د خوشبیني په داسې حال کې ده چې د امریکا د صنایعو غړي لینزي ګرهام د ډونالډ ټرمپ پر ادارې غږ کړی چې د طالبانو نامعقوله غوښتنې ونه مني. سناتور ګرهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او د داعش په څیر د ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده. د یادونې ده چې طالب استازي تر اوسه په رسمي ډول له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضره شوي، هغه څه چې افغان حکومت پرې ټینګار لري، او معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیزاد په نوي ماموریت کې به په دې اړه څه شامل وي او کنه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وا موریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د سولې په اړه له وروستیو هلو ځلو هرکلی کړی دی او د په ځانګړي ډول د وروستي ماموریت په اړه باندې ویلي دي چې دا به د افغانستان د سولې له پروسې سره په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو افغان حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغان سولې په تړاو د نوي ماموریت له پیلېدو نه د خلیلزاد هدف طالبانو سره تم پړاو خبرې دي. لدی ډلې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د تازه ماموریت د پیلېدو د جزئیاتو په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلوده او غواړي چې ځان د نظامي حالت نه د دې ځای نه وباسي، هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره. صرف یو امضا باید پاتې وي چې هغه به هم په آخري مرحله کې، او شاید باید دایي چې امریکا او خلیزاد مخکې ویلي وو چې هم وربندو شي او هم د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل شي، نو پس له هغې چې هغه توافق ته ورسېدلی مونږ به خپل موافقتونه امضا کړو در سره. نو زه فکر کوم چې په همدغه کې کله چې بیا د وزارت دفاع نوې خبره اورو او هغه وایي چې باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي، د امریکا نظامي وتګ وتل د افغانستان نه فوران دا شاید ډېر په ګټه د زمونږ او د افغانستان نه وي، تر څو مونږ کاملا متيقن نه شو چې ټول جال د تروریستانو هلته تړل شوي یا تړل کېږي یا له منځه تللي یا د احتمالي بیا ژوندي کېدو احتمال نه وي، هغو پورې باید مونږ په افغانستان کې پاتې شو. فکر کوم د همدغه آینده احتیاط او نظریاتو د سوري لاندې خلیزاد یو نوې اجنډا باندې
کوي چې شاید اتم پړاو خبرو ته اشاره وي استاد، چې تر ډېره به پریکړه کوونکي وي. ولې
زه هم دغه فکر کوم چې یعنې دوی غواړي چې اول افغانستان سره ساتم پړاو شروع کیږي دوی خبرې آغاز شي او تعهدات ته نو واخلي چې د حکومت سره او قانون سره څه کوي پس لږې به بیا دوی هغه نهایي کیږي او نړیوال په سطحه به فیصلې اعلانېږي.
یعنی فکر کوي هغه جنگ چې امریکا په 11 د سپتمبر څو کاله مخکې پیل کړی او یعنی تمشته خوشبینی شته چې تر دې 11 د سپتمبر دا تمام کی بلې؟
زه فکر کوم چې دوی خو ویلي دي چې موږ تر اول د سپتمبر پورې توافقات باید نهایی شي د طالبانو سره او د افغانستان په ضد کې جنګیږي، نو وګورو دا عملا دې پورې اړه لري چې دا نوی فیز خپل خلیزات شروع کی چې څه خبره را وباسي او څومره توافق سره لري او څومره د افغانستان حکومت سره د مخالفین دوی کولای شي چې نږدې کړي د آخري توافقات لپاره، او وی به همدغه اتم پړاو او امید دی چې د انتخاباتو نه مخکې دا مسله حل شي چې هغه مغه سپتمبر 11 دی دغه نه مخکې.
زموږ اګله ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافی او چې زموږ همکار اجمل تورمان ور سره ملکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
موندنې ښیي چې د افغانستان ملي شورا د فساد له امله زیان لیدلی. له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې میک په تازه راپور کې راغلي چې د ملي شورا په ځینو مواردو کې د فساد ښکار شوی دی. په دغه راپور کې ډېری زیان رسوونکو مواردو ته اشاره شوې، خو تر ټولو مهمې د ملي شورا د غړیو د شتمنیو نه ثبتېدل، د پروژو په تړونونو او د وزیرانو په کاندیدېدو کې د دوی ښکېلتیا، د ولسمشر د ځینې تخنینی فرمانونو ارزونه او داسې نور. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې میک د یو کال ارزونو او څېړنو وروسته د افغانستان په ملي شورا کې د فساد له بېلابېلو اړخونو نه پرده پورته کړه. د دغه کمیټې د تازه راپور په اساس چې د ولسي جرګې له 20 غړو، مدني ټولنې او دولتي چارواکو سره پکې خبرې شوې، ښیي چې ملي شورا په وروستیو کلونو کې د فساد له اړخه زیانونه لیدلي دي. که څه هم په راپور کې په مستقیمه توګه بډو غوښتنو ته اشاره نه ده شوې، خو پکې راغلي چې د حکومت پر کارونو د ملي شورا د سار بهیر مؤثر نه و، ځینې وزیران د یو شمېر وکیلانو د تضادونو قرباني او استیزا او استجواب ته راښکل شوي دي. د دغه کمیټې راپور چې 2 پاڼې لري، پکې راغلي چې په ځینو مواردو کې د ولسمشر اکثره تقنینی فرمانونه د ملي شورا له جرګو لخوا نه ارزول کیږي. د ملي شورا د ځینو غړو د شتمنیو نه ثبتېدل بل اندېښنه ده چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. په راپور کې د معافیت په اړه د ملي شورا د ځینو غړو برداشت ته هم اشاره شوې ده، په دې معنا چې ځینې استازي جرم کوي خو نه تعقیبېږي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې په راپور کې بل څرګند مورد دا دی چې ځینې استازي د پروژو د تړونونو لپاره او همداشان د استیزا وزیرانو ته د باور د رای ورکولو پر مهال لابیګری کوي. د دغه کمیټې اجرایوي رئیس میوان روحانی وایي ممکن د دغو لابیګریو تر شا د پیسو موضوع پرته وي.
یک وکیل میرا بنظارت یک پروژه
دی وایي د بیلګې په توګه یو وکیل د یوې پروژې د ارزونه لپاره ځي. وکیل د پروژې پلان نه لري چې څه وخت پیل او څه وخت پای ته رسیږي. بیا وکیل پروژه ارزوي، راپور لیکي او قراردادي ته وایي چې دا سړک مو باید څه کال خلاص کړی. نو ولې خلاص نه شو؟ قراردادي ورته وایي په تړون کې نشته چې څه کال د خلاص شي. دلته نو وکیل منفي راپور لیکي، وینو چې زیان رسیدنه شته. ولې یو کس منفي راپور خپور کړی او کوم ټیم چې ارزونې ته ځي عملي پلان دې نه لري؟
پلان عملي پروژه نشته پښه.
د راپور موندنې ښیي چې ځینو بنسټونو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ګران دی. له دې امله د دغه راپور جوړولو یو کال ونیو. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د دې لپاره چې ملي شورا د فساد له امله له زیانه ووزي د 20 سپارښتنو وړاندیز کوي. د دغه بنسټ رئیس وایي ملي شورا او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید د دوی د سپارښتنو په عملي کولو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې راپور په بشپړه توګه نه ردوي، خو منصفانه هم نه ګڼي. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي
ضرورت به ایست که تحقیقات باید معیاری باشه و روی
دی وایي دې ته ضرورت دی چې څېړنې باید معیاري او پر اسناد ولاړې وي. دغه کمیټې چې دا راپور خپور کړی مونږ یې په ټوله کې نه ردوو، ځکه افغانستان دی او مونږ ټولنه پیژنو چې ځینو برخو کې ستونزې شته، خو که پارلمان ګرم کړي چې ناکاره دی او فساد پکې لوړې سطحې ته رسېدلی، دا هم له انصافه لرې ده. ښاغلی عرفان، سره له دې چې د یادې کمیټې د سپارښتنو هرکلی کوي، وایي په ملي شورا کې به د ستونزو د موجودیت په صورت کې دغه سپارښتنې عملي کړي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې دا هم ویلي چې دوی به تر دوو کلونو پورې خپلې سپارښتنې وارزوي چې پلي شوي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو. او دا هم یو تازه خبر چې همدا اوس راورسېد، د پکتیا په مرکز ګردیز کې څو شېبې وړاندې درنه چاودنه رامنځته شوې ده. دا چې په دغه چاودنه کې تلفات چاته اوښتي که نه، د چاودنې نویت څه دی، همدا اوس راسره لسیمې زموږ خبریال احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه دی. آریان صاحب، ستړي مشئ، مهرباني، دغه چاودنه د ګردیز ښار په کومه سیمه کې دقیقا رامنځته شوې ده او تر دې دمه د تلفاتو په اړه لومړني راپورونه څه دي؟
ډېره مننه اکرام صاحب، تاسې او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. تقریبا نن ماسپښین ناوخته کابو 3:00 او 10:00 ته چاودنه رامنځته شوه، چې دغه چاودنه د مرکز د حوزوي روغتون او د پوهنتون ترمنځ یوه کوڅه ده، په دغه کې رامنځته شوې ده. په همغه د پیښې په ځای کې د پکتیا مرستیال علي عبدالولي صحیح له رسمي سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه د زرمت ولسوالۍ د محلي پولیسو او یا د خلکو کمانډان دی عزیز احمد په نوم هغه په دې پیښه کې وژل شوی، او یو بل ډرایور چې لاندې سر دې موټر کې و هغه ټپي شوی. دا تر اوسه پورې لومړني جزئیات دي. موږ بیا هم په سیمه کې له نورو سرچینو سره خبرې کوو. د محل موږ د پکتیا ولایت حوزوي روغتون ته راغلی یو، او غواړو چې د دې مسؤلي د دې روغتون د مسؤلینو نظر هم له ځان سره ولرو.
آرین صاحب، د چاودنې نویت معلوم شوی
په خپل د عبدالولي صحیح د مخې چې وایي موټر بم، خو د عمر جزئیات فرقل چې موټر بم، خو معلومه نه ده چې موټر بم هم دلته ولاړ و که کوم لول ته راغلی و یو په حرکت کې و. وایي د پکتیا لا دوام لري او بیا تاسو سره
او ته بندل ته شاوخوا د استوګنی کورونه می تاسو یو کوڅه یاد کړ د حوزوی روختونو او پونتون ترمنځ شاوخوا کورونه ته ځان اوخته یک څنګه
دلته چې ما د 14 څخه تقریبا په 50 متره کې ما چې کوم بلند منزل یا لوړ پوړی ځوادنې ولیدې، د هغه شیشې ټولې ماتې شوې. په خپل د سینوس دن کې هم وایي چې مونږ تر ډیره لری زیات د 14 غږ واورید، خو بیا هم مونږ په سیمه کې هم له خلکو سره خبرې کوو او اوس د پکتیا په حوزوي روغتون کې یو او دلته به د روغتون له طرف سره مونږ خبرې وکړو څومره د پیښې ټپیان او
ډېره مننه آریان صاحب. درنو دوستانو، زموږ خبریالو په پکتیا کې احسان آریان چې په مرکز ګردیز کې د شوي موټر بم چاودنې جزئیات ورکول، وایي چې لومړني معلومات وایي چې د دغه حملې له امله تر دې دمه یو کس چې د زرمت ولسوالۍ د محلي پولیسو قوماندانو د عزیز احمد په نوم دا وژل شوی او یو بل کس ټپي دی، دا لومړني معلومات دي. وروسته به په نورو خبري سرویسونو کې هم په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوو. بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د ډلې ایزې وژنې په اړه هر اړخیزې څېړنې کوي. دفاع وزارت دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د تېرې دوشنبې په شپه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې 15 کمانډو ځواکونه ووژل شول. د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې کمانډو ځواکونه باید له دقیق کشفي او استخباراتي راپورونو له مخې عملیاتو ته واستول شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان تازه تاسیس سوی او نوی په پخو ولاړ ځواک چې د ځینو په باور د ښوونې روزنې تجهیز او تجربې له مخې په سیمه کې ساری نه لري. د چارو د کارپوهانو په باور د کمزوري مدیریت او د دقیق استخباراتي معلوماتو د نه درلودلو له امله ځینې وخت دغه ځواک د دښمن په دام کې نښلي چې مرګ ژوبله هم ورته اوړي. د دغه پیښو وروسته هغه د بادغیس په آبی کمری ولسوالۍ کې رامنځته سوې چې کمانډو ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه هر اړخیزه او دقیقه څېړنه کوي. هغه وایي له شک پرته هر هغه عمله چې په هغه کې ملکیانو او نظامیانو ته تلفات واوړي څېړل کیږي. د آب کمری حمله هم جدي څېړل کیږي. ستونزې او تشې پیدا کوو څو معلومه کړو چې ولې دغه پیښه رامنځته سوي، څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخنیوی وسي. یو شمېر افغان کمانډو ځواکونه د تېرې دوشنبې په شپه د بادغیس ولایت آب کمری نارامې ولسوالۍ ته د دښمن د ځپلو لپاره ولېږل شول چې د چارواکو په وینا 15 تنه دغه ځواکونه پکې ووژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کمانډو ځواکونو ته په جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، بلکې له دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې افغان کمانډو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. اوس پوښتنه دا ده چې یو کمانډو سرتیری څنګه او په کومو معیارونو انتخابیږي. یو سرتیری په اردو کې له 3 ماموریت وروسته چې له کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې پاک وي، فزیکي وړتیاوې لوړې، ښه روغتیا ولري او په مخدره موادو هم نه وي روږدی، کمانډو ته جذبېږي چې له زیات لګښت او ښه تجهیز وروسته بیا دنده پیلوي. که څه هم اوس مهال د جګړې درون بار د افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونو په اوږو دی، خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دغه ځواک نه باید په هر ځای کې استعمال سي. د دغو کارپوهانو له ډلې دولت وزیري وایي چې افغان کمانډو ځواکونه باید له دقیق استخباراتي او کشفي معلوماتو وروسته د جګړې ډګر ته ولېږل سي.
کمانډو قطعات باید په هر ځای کې استعمال نه شي، ډېر دقیق د یو کشفي دقیق راپور له مخې باید استعمال شي. د دښمن هغه ځای معلوم وي او دا شرایط ورته ماده شي چې کله دوی استعمالیږي د دوی حمایت څنګه وشي. هوایی او زمینی حمایت باید دوی وشي، باید لاره د ځمکې له لارې ورته وي او که د هوا له لارې وي باید کامل دوی باید دوامداره توګه باندې حمایه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر نور افغان کارپوهان له دې ډلې عتیق الله مرخیل په ډله ییزه توګه د افغان کمانډو ځواکونو د وژل کېدو لامل د قوماندې په کچه د مدیریت کمزورتیا او نه همغږي په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو په سر اړیکې ترنګلې شوې. لندن په فارس خلیج کې د ایران له لوري د برتانیا د تیلو لیږدونکي کښتۍ نیول کېدل غندلې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، نور حال راکوي.
ایران وایي د نیول شوې برتانوي کښتۍ ټوله 23 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چېرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برتانیا له بیرغ لرونکو بیړۍ نیول غندلې او هغه د دښمنۍ یو عمل بللی، خو تهران دغه اداره رد کړی او ویلي دي چې دغه کښتۍ ځکه نیولې چې د ټکر په یوه پیښه کې ښکېله وه. په هرمز تنګي او ورڅیرمو اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیځ ترمنځ ترنګلتیا نوې لوړو ته پورته کړې چې ورسره د وسلوال کړکېچ ویره زیاته شوې او په نړۍ کې د تیلو بیې او د بیړۍ چلونې بیمې هم لوړې کړې دي. د بریتانیا د دفاع وزیر امپینی مورډاون د شنبې په ورځ د ایران لخوا د استینا امپیرو په نوم د دې تیل لیږدونکي کښتۍ نیول دښمنانه عمل وبلله، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت بیا ویلي چې خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته شدیده نهیلي ښودلې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې ظریف د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي بریتانوي بیړۍ چې ایران ادعا کوي نړیوال قانون مات کړی باید تر خوشې کېدو مخکې له قانوني پروسې تېره شي. د بریتانیا حکومت په 1300 ساعتونو کې د دې قضیې په اړه په لوړ کچه د بیړنۍ شورا دوه غونډې کړې. د لومړۍ غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزیر هانټ وویل تهران په خطرناک لار روان دی او په وړاندې د سنجول شوي خو سخت اقدام ګواښ وکړ. له دوهمې غونډې وروسته هانټ وویل بریتانیا غواړي چې ترنګلتیا راکمه کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې بریتانوي کښتۍ نیول د نړیوال قانون سره روښانه په ټکر کې دی. په هغه لیکه چې بریتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی او رسنیو کاپی لیدلې، ویل شوی چې د تیلو دغه کښتۍ د عمان په اوبو کې په قانوني مسیر کې وه چې ایراني ځواکونه ورنږدې شول.
په لیکي ویل شوی برتانیا نه وړي له ایران سره په تقابل کې ولويږي، خدا د نه منلو وړ دی او هغو کښتیو ته چې په قانوني توګه د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوو اوبو په تنګیو کې تګ راتګ کوي، دا یو ډیر پارونکی اقدام دی. ایران ویلي د تیلو دغه کښتۍ وروسته له هغې ونیوله چې له یوې کپ نیونکې ایراني کښتۍ سره یې ټکر وکړ. هغه ادعا چې برتانیا او د نیول شوې کښتۍ شرکت رد کړی ده.
زموږ آزادی راډیو نوري درنو دوستانو، دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده آزادی راډیو ډاٹ کام، او دا خبرونه هم دا اوس پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. اوس هم 4:00 او 13 دقیقې شوې. نوریاس نوری د